پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خپرونه ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خپرونه کې په دې اړه وری چې د افغانستان د سولې علي شورا وای کې د شینن هم د مصالحې رهبری شورا د اړوند مسایلو پړه چې په ار کې غونډه روانه ده کومې نتیجې ته ورسیږي په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر اخلو اقتصادي خبرونه هم لرو ولا هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي
افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان په سخت ټکو غندلې ده د ننګرهار پر شهزاد ولسوالیو کې دوه موټری بمی چاودنې شوې دي وروسته په سیمه کې جګړه شوې چې د چارواکو په وینا وویش وسلوال طالبان او وطنه افغان سرتیری پکې وشو شوې او د روسیې د خبری اژانسونو په وینا د اسلامي دولت د وسلوال ډلې دوه تنه د سایبیریا په تیمین ښار کې وشو شوې
بشپړ خبرونه واورئ افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او د افغانستان کې د دې ډلې د جګړې د دوام نه خبرلې ل ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د ویل شوې طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانېږي چې د افغانستان حکومت په ابتکار او ټینګار په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو هڅې په شدت سره دوام لري او دا ډله د متحده ایالاتو له مذاکره کوونکي هیات سره په مستقیم ډول د سولې په مذاکراتو پخته ده په دې اړه د ولسمشر له دفتر یو خبره شوې خبر پاڼه وایي طالبانو روسي اعلان د افغانستان او اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د وختنی خلاف هم دی چې په هیواد کې د جګړې دوام فتنه بدل او د جنگ بندي وختنه کړي ارګ د طالبانو دایدا هم رد کړی چې ګوند د عملیاتي د حکومت د عملیاتو د اعلان په جواب کې پیل کړي دا خبر پاڼه کې د طالبانو د ډلې په هغه مشانو او غړو چې د دې اعلان مخالف دی غک شوی دی چې د دې اعلان په وړاندې دی غک پورته کړي تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر په پرله پسې څو پیغامونو کې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلې د سولې د هڅو مخالفي بللې او ویلې وو طالبان مشرانو په دې اعلان سره په ټول افغانستان کې د خلکو د سولې د غوښتنې سره خپل اختلاف په ډاګه کړي خغلی خلیلزاد همدارنګه ویلي وو دا څرګندوي چې دا ډله لا هم په خنۍ لار کوي نو مولي پر ټول افغانانو او همدارنګه پر پاکستان او قطر په ځانګړي توګه غږ کړي او چې د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان دی وغندي دا ننګرهار ولایتي د اروي تیرش په وسلوالو طالبانو د شیرزاد ولسوالۍ ته سیرما دوه موټری بمی چاودنې کړي چې ورسته امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلې دي او جګړه شوې دا ولایت ویان د تاولا خو غیڼه وي د دې چاودنو انخطو په نتیجه کې وو بشتنه وسلوال وژل شوې او دوه ډیر شنور ټپیان دي دا رنګا تاولا خو غیڼه زیاته کړي دا وسلوالو طالبانو سره د جګړې په پایله کې وته امنیتي ځواکونه وژل شوې او ته ټپیان دي نو مولې وایي سیمې ته ځمکني او هوایي ځواکونه رسیدلې هڅه مو کړې چې د پیښې په تړاو د سیمې د خلکو نظر واخلو خو د شیرزاد په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې فعال دی ولې چا سره اړیکه نه ټینګیږي ملخوا وسلوالو طالبان رسنیو ته پاسولي پیغام کې ویلي چې دوه موټری بمی چاودنو په پایله کې په لزګونو امنیتي سرتیرو تمرګ شو بل وخت اما ولایتي د عربیه وایي وزید دوه سرتیرو وژل کېدل او دا تو نورو ټپ کېدل تاییدول شي د ننګرهار پر شیزاد ولسوالۍ یوا د افغانستان یوا د ننګرهار له نام نو ولسوالۍ ګڼل کېږي دا سودان دفاع وزیر جنرال ایواز بن ابن عوف د پوزي شورا له مشرتابه استعفا وکړه نو موري ویل
انا رئيس المجلس
زو د پوزي انتقالي شورا د مشر پتوګه اعلان کوم چې دا وظیفه پر اقدام او له فکر مشوره او غور روستا ګران رور عبد الفتاح برهان عبد الرحمن انتخابوم چې د پوزي انتقالي شورا د رئیس پتوګه سماسي ونيسي یو ورځ مخکې تر دې د سودان ولسمشر عمر البشير لواک لري شو جنرال ابن عوف د پوزي انتقالي شورا د مشر پتوګه د سودان واک پلاس کې واخیست عمر البشير دیرش کال پر سودان حکومت وکړ هغه په پلازمینه خرطوم کې لپاره لپسې مظاهرو روسته د واک پر خودو تاړ شو د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو اعتراض دوام لري او د ډیموکرات حکومت وخت نه کوي ریپورتونه وایي چې د لیبیا پلازمینې ترابلس په شاوخوا کې سخته جګړه روانه ده. نږدې یو نیم زر پناه غوښتونکي دغلته بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې هر ساعت د هغوی ژوند ته خطر زیاتېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي پرون په یو بیان کې وویل چې له دې کسانو سره باید مرسته وشي چې جګړې ته له نږدې سیمو ووځي. ترابلس لا هم د ملګرو ملتونو د سازمان د ملاتړ کوونکي ادارې په لاس کې دی، خو د لیبیا ملي اردو په نوم د وسله والې ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس د نیولو هڅه کوي. روسان د خلیفہ هفتر ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پر ترابلس پر روان جنگ کې لسګونه کسان وژل شوي او د زخمیانو شمیر تر 300 زیات دی. او د الجزائر په پلازمینه کې پرون بیا هم په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. هغوی غوښتنه کوله چې واکه د لرشوي جمهور رئیس عبدالعزیز نژدي ملګري باید له حکومته لرې شي. رپورټونه وایي چې د مظاهره چیانو او امنیتي کسانو ترمنځ خوډب هم شوې. په الجزائر کې پرون د مظاهرو اتمه جمعه وه. د الجزائر دوه تکلن ولسمشر عبدالعزیز د خلکو د فشار له امله د اپریل په دوهمه نیټه له واکه لرې شو، خو مظاهرچیان غواړي چې د نوموړي پر ځای ناس کس هم لرې شي او د الجزائر سیاسي سیستم بدل شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په جمهوری ریاست کې د افغانستان د مصالحې د شورا د رهبری شورا غونډه دوام لري ترڅو د قطر د راتلونکو بین الافغاني خبرو لپاره د یو ټیم په ټاکلو سلا وشي. د چارو کارپوهان په دې اړه د قطر د راتلونکو غونډه په اړه خپل نظرونه لري.
کوم خبرې چې دوی پر روانې قطر کې د افغان دولت نه علاوه څوک باید اشتراک وکړي او د طالبان هم د منلو وړ شي نو زه فکر کوم پر دغه باندې بحث دی.
درون راځي اقتصادي خبرونه لرو. دا هم ورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د نور راپورونو سربیره د زهرو کاروان اونیس پروګرام اورای.
جيني کسان چې جيني نشي مواد کاروي هغه د حج یا د عمره لپاره ځي، یا کله کله هم جيني کسان ځان سره نشي مواد هم وړي. البته مناسکم صحیح نشي ادا کولای او خلکو ته هم مزاحمت کوي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر وو بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې کېدې شینن هم د مصالحې رهبری شورا د اړوندو مسایلو په اړه نهایي نتیجې ته ونه رسیږي. د دې شورا مرسیال وایان اسد الله ظاهری ازادي رادیو ته ویل چې د مصالحې د رهبری شورا غونډه نن هم د تیرو بحثونو په دوام په ارګ کې روانه ده. د مصالحې رهبری شورا تر اوسه درې غونډې جوړې کړې دي. نسیم شفق په کابل سټوډیو کې دی او په دې اړه تازه جزئیات راټول کړي.
د سلام په وړاندې کولو سره مراد صاحب اول خو باید دا وایم چې لا تر اوسه هم دغه غونډه نه ده پیل شوې او کېدای شي په راتلونکو دقایقو کې یا راتلونکو ساعتونو کې په ار کې پیل شي. د سولې د عالی شورا مسؤلان وایي چې ښایي د غونډې ګډونوال نن هم له طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي په اړه نهایي نتیجې ته ونرسيږي. د دې شورا مرستیال ویان د اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته ویل چې د بحث مسایل ډیر مهم دي او د مصالحې رهبری شورا هڅه کوي چې په اړه جدي او اساسي بحثونه ولری.
تعیین سود قرمز برای دولت افغانستان در مذاکرات
دیوی د افغانستان د دولت لپاره په مذاکراتو کې د سرو کرخو تعین له طالبانو سره د خبراتورو لپاره د پلاوی د لست برابرول د مذاکره کوونکو پلاوی د صلاحیتونو مشخص کول او داسې نور ټول مهم او جدي مسائل دي او باید موږ دا تمه ونلرو چې د سولې په اړه ټول مسائل چې لازم دي په نننۍ غونډه کې مطرح شي. د مصالحې د رهبری شورا یو غړی محمد محقق هم ازادي رادیو ته نن ویل چې د دې غونډې نهایي نتایج کېدای شي سبا معلوم شي. تر دې وړاندې د مصالحې د رهبری شورا دوه غونډې په ار کې جوړې شوې او یوې هم د پنځشنبه په ورځ په سپیدار مړی کې تر سره شوه. د دې شورا په غونډو کې له طالبانو سره د دولت په سرو کرخو د مذاکراتي پلاوي په تشکیل او صلاحیتونو او زینو نورو مسایلو خبرې کیږي. زینو منابع ویلي چې تر اوسه پورې د مصالحې د رهبری شورا په غونډو کې په ځینو مهمو مسایلو د ملي وحدت حکومت د مشرانو او افغان سیاسي څیرو ترمنځ توافق هم شوی. راپورونه وایي چې له طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې څو موضوعګانې د سرو کرښو په توګه مشخصې شوې. د نظام نوم چې باید جمهوری اسلامي وي، د انتخاباتو ترسره کېدل، اساسي قانون، د ښځو زده کړه او کار، د بیان ازادي او داسې نور. په حکومت کې باوري سرچینو څرګنده کړي چې د دوه راتلونکي بین الافغاني غونډه تعریفي ده او پکې د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې په اړتیا خبرې کیږي. ټاکل شوی چې په قطر کې د سولې بین الافغاني مذاکرات د روان میلادي میاشتې په 19 او 20 نیټه ترسره شي. بله مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو. له نسیم شفق نه مو وریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي کېدای شي نن هم د مصالحې رهبري شورا چې په راتلونکو څو شیبو کې به په ارکې غونډه پیل کړي د ځینو مسایلو په اړه چې د افغانستان د سولې د پروسې او د غراز د قطر د راتلونکي غونډې په اړه د ټیم ټاکل دي، کومې نهایي نتیجې ته ونه رسیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مسؤلان بیا د افغانستان د افغان سولې په برخه کې د مصالحې شورا جوړېدل ډېره مؤثره هڅه ګڼي. د دې شورا جوړېدل د سولې د هڅو تر څنګ افغان حکومت هم سیاسیون یو ځای کړی دی او دا یو مثبت ګام ګڼي. د دې مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په دې غونډه کې پر مهمو موضوعاتو خبرې روانې دي. له ښاغلي اعظمي سره زموږ همکار اجمل تورمان غږېدلی او په سر کې ورنه د مصالحې شورا د نننۍ غونډې په اړه پوښتنه کړې ده.
زه فکر کوم چې دروسه پورې دغه لس باندې آیسته وینا دی چې په قطر کې به څوک دغه کېږي برخه اخلي. اصلي دغه صالحې رهبري شورا چې جوړېږي د سولې لپاره دا یو مثبت ګام پر دې دی چې په دې کې ځینې سیاسون چې پخوا د ارګ سره مشکلات درلودل حل شوي په نظر ښکاري. د رئیس جمهور غني پخوانی هدف دا و چې باید یا د پروګرام د کم مجلس چې په سولې کې په قطر دوه کې کېږي دا یا وزن دیږي او یا بېخي لاغوه شي. قطریانو ته د قطر چارواکو ته ځینې پیشنهادونه کړي وو چې کچېرې دا تاسو ومنئ په بدل کې به دا کارونه وکړم. مګر زه فکر کوم هغه بیا ډاکټر صاحب خلیزاد چې په کابل کې وو بیا دغه شوي تفاهمات یو څه سره حل شول، بالخصوص د پخواني رئیس جمهور په اړه باندې. چونچې ارګ یا رئیس جمهور غني داسې فکر کوي چې پخواني رئیس جمهور هڅه کوي چې په سوله کې ځان داخل کړي تر څو پرې بېرته نظام ته وخت راشي. مګر زه فکر کوم هغه دوی ته فهم مستمند تللی دی، دا یو مثبت دغه دی، یو مثبت ګام دی. کمی خبرې چې دی پر روان دي چې آیا قطر کې د افغان دولت نه علاوه څوک باید اشتراک وکړي او دا لست باید طالبان ته د منلو وړ شي. نو زه فکر کوم پر دغه باندې بحث دی. دین علاوه رئیس جمهور غني یا ارګ طالبان ته دا وړاندیز کړی که تاسو راشئ یا په لویه جرګه کې اشتراک وکړي او یا هم کابل پروسس دریم مجلس کې دا وکی نو ځین امتیازات ورکول کیږي. زه فکر کوم په بلوم په سولې په باره کې افغانان په کابل کې سیاسون او دولت په یو نو ډیر اعتماد سازي اوس تر پخوا وجود لري چې دا خپل یو مثبت پرمختګ
په داسې شرایطو کې چې افغان حکومت خالد پنو عملیات اعلان کړي او طالبانو هم پرون جمعه د الفتح پنو پسلنی عملیات اعلان کړ، دا د سولې خبرې څومره ماسر تمامېدلې شي؟ دا د سولې علي ځلی کې یو خاطر جنگ خبرې کې بل خاطر د سولې نوایا ماسریت په ولري.
د طالبانو اعلان یو خو به دا وکړل چې دوی تقریبا 30 ورځې نه وخت خپل پسلنی عملیات اعلان کړ، مګر دا په دې معنی نه چې طالبان آماده نه و. طالبان د نن څخه درې میاشتې څلور میاشتې مخکې ډېر قوي امادګي سلنی عملیاتو ته چنګیز فصل ته نیولې او په دې فصل کې ځینې نوي ستراتیژیان او تاکتیکونه ځای پر ځای شوي چې هغه طالبان دې ته اماده کوي چې هغه ادا بالخصوص ما فکر باندې تر کومه ځای چې زه خبره ما غدا دی چې طالبان په قطر کې ابېشه یو ادا کوي چې موږ راویا فسته د خاورې تر کنټرول لاندې خپل کنټرول لاندې لرو دی غواړي چې په اوسنۍ سلنی عمل
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي او چې د قطر د روانې غونډې او د دې غونډې په اړه په افغانستان کې د مصالحې د شورا د غونډو او خبرو اترو د جزئیاتو او اهمیت په اړه خبرې کولې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ل رحمت الله افغان د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د کرنیزو محصولاتو د زیاتیدو په هدف د هیواد په 50 زونونو کې د ځمکو د قطرایي او بوکولو 20 شبکې جوړوي. د دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شبکې روان مریض کال په کابل، ننګرهار، هرات او بغلان ولایتونو کې جوړیږي. د ځمکو قطرایي او بوکول د کرنیزو محصولاتو له زیاتیدو سربیره د اوبو له ضایع کیدو هم مخنیوی کوي. د کرنې او مالداری وزارت د ویان په خبره یاد وزارت په پام کې لري چې په راتلونکو کلونو کې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دا ډول شبکې جوړې کړي. د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له نامنیو او ځینو نورو ستونزو سره سره د دغه ولایت سوداګرۍ ښځې په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه کوي. د دغې خونې رئیس اسکر ګمنام نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت زیاتره ښځې د خوراکي موادو د تولید، خامک او چرم ګنډلو او دغه شان د کرنې په برخه کې کار کوي، خو په خبره د دوی د محصولاتو د پلور لپاره کوم ځانګړی بازار نه دی رامنځته سوی. ډیری ښځې خپل لاسي صنایع په ځانګړې توګه خامکي توکي د پلور لپاره ایران ته استوي. ښاغلی ګمنام وایي دوی په وار وار د ښځینه سوداګرو ستونزې له سیمه ییزو حکومتي چارواکو سره شریکې کړي او په دې برخه کې د هواري ژمنې هم سوي دي. د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونو د معلوماتو پر اساس دا مهال په دغه ولایت کې له 150 زیاتې ښځې په بېلابېلو برخو کې په سوداګریزو کړنو بوختې دي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې د قزاقي وړو 50 کیلوي بوري 1340 افغانۍ، د بوري 50 کیلوي بوري 1250 افغانۍ، د وریجو درې نیمنۍ بوري 2000 افغانۍ، 14 لیتره د غوړیو ټیم 1080 افغانۍ، همداشان 1 لیتر پټرول 250 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل 50 افغانۍ باندې پلورل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیې 1 امریکایي ډالر 20 افغانۍ 45 پوله، 1 اروپایي یورو 80 افغانۍ 15 پوله، 1 انګلیسي پوند 100 افغانۍ 40 پوله، د سعودي 1 ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 70 پوله او زر پاکستاني کلداري 533 افغانۍ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم په سودان کې د روانو تحولاتو موضوع را اخلو. د سودان دفاع وزیر د پوځي شورا له مشرتابه استعفا وکړه. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې جنرال ایواز ابن عوف د یوې کودتا په ترڅ کې د عمر البشیر حکومت ړنګ کړ او پخپله د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخیست. دا موضوع زما همکارې فریبا ظاهر څارلې ده او همدا شیبه سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، آیا د دې پر ځای یې بل څوک د پوځي شورا د مشرتابه لپاره نومول شوی دی، یعنی د عمر د ایواز ابن عوف په ځای؟
بله مراسب مننه. جنرال ایواز ابن عوف تیر ورځ دا اعلان وکړ چې دی به د پوځي شورا له مشرتابه استعفا وکړي او ویل چې له ډېر فکر او سلام مشورو وروسته دې نتیجې ته رسېدلی چې عبدالفتاح برهان عبدالرحمن د پوځي انتقالي شورا د رئیس په توګه دا دنده مخته یوسي. یو ورځ د مخه د سودان ولسمشر عمر البشیر له واک لیرې سو او جنرال ابن عوف د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخیست. البته اوس هم لسګونه زره سوډاني تراس کوونکي په پلازمینه خرطوم کې د پاوز لخوا د واک اخیستلو پر ضد مظاهرې کوي.
د مظاهرې چانو یو اصلي غوښتنه خو د عمر البشیر د واک ختمېدلو او بیا پرون کڅه هم چې د پوځي شورا ویلي چې په سودان کې به ملکی حکومت جوړ کړي، خو بیا هم د دوی اعتراضونه دوام لري. د دوی عمده غوښتنه څه ده؟
عمده غوښتنه د دې اعتراض کوونکو چې د اپریل پر 12مه په خرطوم کې راټول شوي دي، دوی د دیموکرات حکومت غوښتنه کوي. عمر البشیر تاسو خبر چې دیش کال پر سودان حکومت وکړ، هغه په پلازمینه خرطوم کې لپاره پسې مظاهره وروسته د واک پرېښېدو ته اړ شو. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو اعتراضونه لا اوس هم دوام لري او دی تر ډېره ټینګار کوي چې باید حکومت دیموکراتي. که څه هم د سودان پوز په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو مظاهره وروسته ولسمشر عمر البشیر پرون له دندې لرې کړ، تاسو مخکې اعلان یادونه ورته وکړه، خو اعتراض کوونکي وایي چې د دوی غوښتنې لا تر اوسه نه دي منل شوي او دوی به خپل مظاهرو ته دوام ورکوي. د سودان پوز په دې هیواد کې دغه څو میاشتنی اعتراضونو وروسته چې کړی دی ولسمشر عمر البشیر چې نږدې دېرش کاله یې پر دې هیواد باندې واکمني وکړله، اوس ار سوچ دنده پرېږدي. او د بشیر له لرې کېدو څو ساعته وروسته د حکومت سیاسي مخالفینو پوځي کودتا رد کړه او د مظاهرو د دوام غوښتنه وکړه.
ډېره زیاته مننه دوستانو له فریبا ظاهر څخه مو په سودان کې د روان وضعیت او دغلته د سیاسي او پوځي تحولاتو په اړه واورېدل.
آزادی رادیو ته وګونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي په دې اړه له رحمت الله افغان نورو.
کابل چاپ ډیری رسپانو بیا هم د سولې او همدا شان د طالبانو له لوري د اعلان شویو الفتح عملیاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسه خپلواکي ورسپانې لیکلي د قطر د بین الافغاني خبرو لپاره د پلاوي په سر افغان سیاسيون او حکومت پر یو لیس جوړ نسول، نو قطر ته به بیل بیل پلاوي استوي. وړاندې په مطلب کې راغلي حکومت غواړي د قطر خبرو لپاره د امرالله صالح په څیر د سولې مخالف کسان واستوي. انیس دولتي ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي د سولې ټولې ناستې باید د افغانانو په حضور او رهبرۍ ترسره شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د افغانانو له مالکیت پرته دا ډول ناستې به د افغانستان قانوني دولت د قبول وړ نه وي. یو شمېر نور ورسپانو بیا د طالبانو له لوري د اعلان شویو الفتح عملیاتو په اړه تبصرې کړي دي. د سرخط خپلواکي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی خلک سوله طالبان جګړه غواړي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي که څه هم افغانان له جګړې او وژنو ستړي سوي، تللی له طالبانو د سولې غوښتنه کړې او د افغان سولې په اړه وروستیو هلو ځلو او ځینو نسبي پرمختګونو څه نا څه هیله مند کړي هم دي، خو طالبانو د هغوی د سولې غږ ته د تازه عملیاتو پر پیل ځواب ورکړ. د سرمقالې په پای کې راغلي تر هغې چې افغانان په خپلو کې سره جوړ نسي او د جګړې پر ځای پر سولې، ورورولۍ، مینې او یووالي کار ونه کړي او همدا خپله موخه ونه ګرځوي، تل به په بېلابېلو نومونو خپلو کې سره واژني. د هشت صبح رسپانې په سر مقاله کې راغلي اما افغانان غواړي چې تاوتریخوالی او وینه تویدنه ژر بنده سي او ستونزه د خبرو له لارې حل سي. د سر مقالې د لیکوال په باور هر ډله چې د جګړې لپاره هڅې کوي د افغانستان د خلکو لپاره د قبول وړ نه ده. دنیا خپلواکي ورسپانې هم په خپل سر مقالې کې لیکلي د سولې که د جګړې کال. په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې بازار تر بل هر وخت تود دی، خو ورسره مل د جګړې بازار هم په تودېدو دی. په سر مقاله کې یادونه سوې د ملي یووالي حکومت څو ورځې وړاندې د خالد په نوم پسرلني عملیات پیل کړل او طالبانو ته د ځپلو خبرداری ورکړ او طالبانو یې په مقابل کې د الفتح په نوم عملیات پیل کړل. د سر مقالې د لیکوال په باور افغان حکومت او طالبان باید درک کړي چې وینه په وینه نه مینځل کیږي، بلکې د سولې لپاره باید حوصلې سترې کړي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د لیکوال په باور طالبان هڅه کوي چې په الفتح عملیاتو سره زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړي.
تاسی زمون غگل ازادی رادیو او رای سنس پوهانو پا د تیر چارشنبه پورز د لوملی زل لپاره پا فضا که تور سوره یا بلک هال تصویر یا عکس خپور کرد. پا دیاده لعصمت ساروان نورو
د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره انسانان وتوانېدل چې د تور سوري یا بلک هول عکس واخلي. دوی دا کار په اته سترو تلسکوپونو چې د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې ایښي وو وکړه. د دې عکس تر ښودلو مخکې د دې مهمې څېړنې د ټیم مشر کارلوس موداس وویل د ساینس او انسان پیژندنې تاریخ وویشل شو چې یو د دې عکس تر اخیستل کېدو مخکې وخت دی او بل راوروسته. د نړۍ د شل هیوادونو د نږدې 200 ساینس پوهانو د ټیم مشر د امریکا د هاروارد پوهنتون ساینس پو شپر دولمن وای موږ هغه څه ولیدل چې فکر مو کاوه د لیدو وړ نه دي. تور سوری یا بلک هول په فضا کې هغه محدوده ده چې غشتلې جاذبه هر شی ځان ته ورکاږي او د رڼا یا نور په شمول هیڅ شی د هغه له جاذبې څخه تښتېدای نشي. ساینس پوهان باور لري چې زموږ د شمسي نظام په شمول هر څه د دا ډول تور سوري خواته په ډیر سرعت روان دي. د هالند د راتبوت پوهنتون پروفیسر هاینو فالکی وایي دا سوری تر شمسي نظام لوی دی. د دې سوري جرم تر لمر شپږ نیم میلیارد ځلې ستر دی. دا تور سوری په یوه خورا لرې کهکشان کې دی چې له مځکې سره یې واټن 500 میلیون تریلیون کیلومتره دی. د دې تور سوري قطر 40 میلیارډ کیلومتر دی، یعنی زموږ د ځکه 3 میلیون برابر. دا ډول سوري هغه مهال رامنځته کیږي چې د ستورو عمر پای ته رسیږي. خو ساينس پوهان وایي د دې لپاره چې تور سوري نور یا رڼا نه پرېږدي، په دې اړه څېړنه چې د هغه په منځ کې څه دي د اوس لپاره ناممکن ده.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
نام زما روزی گل دی او یم د ننګرهار په لاله کابل کې اوسېږم. زمون خدا نظر ده چې دا جګړې مګړې نور په افغانستان کې هیڅ په درد نه خوري استاد، او لکه دوی په دې جګړو کې خپل بری معلومه اوس کنه چې هره کوم لوری تکړه دی کوم لوری نه دی تکړه. دولت خو مجبور دی چې جګړه وکړي، ځکه چې اوس د بیجانه څوک راځي که نه، اوس دلته جنګ کوي نو دولت مجبور دی چې جنګ ورسره وکړي. خو لکه دوی اوس مثال د سولې خبرې شروع کړي باید چې قربان دې کړی وای.
هم زما هیواد دی د ګوشتې ولسوالۍ د ننګرهار ولایت یم. بس دی نور سوله غواړو، جنگ نه غواړو، د جنگ نه ستړي یو، نور سوله غواړو. بس طالبانو نه هم غواړو چې نور سوله د غاړه کېږدي، سوله وکړي، او دولت نه هم غواړو چې نور سوله چې په هر قیمت کېږي، په هر رقم کېږي، نور سوله غواړو. بس نور د جنگ نه ستړي یو، نور ډېر دربدارۍ مو لیدلې، او نور بس سوله غواړو. بس
زما نوم عبدالمنان دی، د کندوز ولایت د شترشي اوسېدونکی یم. اوس په کابل کې څه کار کوم؟ اوس کابل کې مزدوري کوم. چوک باندې اړې مې کوله، د 15 ورځې بیکاره وم. نور بس ته جنگ ځپلې خلک، نور کډه نه کو بل ملکو ته، د خپل وطن ته مې پرېږدي، د خپل مزدوري ته مې پرېږدي. بس بالا به څه وکړو؟ دولت نه هم دا غواړي چې وروره بالا تنګول منګول دي نه وي. بالا به تر څو دا جنګونه روان په دې افغانستان کې څه مردو خلک ګرده وځپل سوله وځورېدله، و دغه حالته ورسېدل، یو مړی نشي پیدا کولی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. په حق کې د معتبرې محکمې پرون وویل چې په افغانستان کې د جنګي جنایاتو په اړه د څېړنې پریکړه بیرته اخلي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د اپریل په 12 په یو بیان کې ویل چې دا یو لوی نړیوال بری دی. هغه یو وار بیا خبرداری ورکړی چې د امریکایي وګړو د هغوی د متحدانو په اړه له څېړنې لاس واخلي. ټرمپ ویلي چې دا یوازې د امریکا د وطنپالو وګړو لپاره نه، بلکې د قانون د حاکمیت لپاره د بری خبر دی. د متحده ایالاتو ولسمشر په دې بیان کې څرګنده کړې چې امریکا خپل اتباع په لوړ حقوقي او اخلاقي سټنډرډونو یا معیارونو تللی دي. هغه په حق کې د نړیوالې محکمې په اړه ویل چې اضافي صلاحیتونه لري، فعالیت یې د محاسبې وړ نه دی، او د امریکا خپلواکۍ ته ګواښ پېښوي. ډونالډ ټرمپ ویلي د امریکا وګړو اسرائیل او متحدانو پر ضد هر ډول اقدام ته به چې د تهدید سبب شي سخت ځواب ورکړي. د نړیوال جنایي محکمې قاضیانو د جمعې پر ورځ ویل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د ادعاو د څېړنې پریکړه یې بیرته اخیستې ده. د محکمې قاضیانو ویل په افغانستان کې به جنګي جنایتونه شوي وي، خو فکر نه کوي چې د تحقیق لپاره به د هغوی د څارنوالانو کار نتیجه ورکړي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو مدافع ادارو د نړیوالې جنایي محکمې د دې پریکړې په اړه تعجب څرګند کړی دی. د عفو نړیوال سازمان ویلي دی چې دا حرکت قربانیان منځوي کوي، او د محکمې د اعتبار په اړه پوښتنې زیاتولی شي. د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو غوښتل چې په افغانستان کې د 2003 میلادي کال له پیل راهیسې د جنګي جرمونو داسې ادعاوې وڅېړي چې ښایي امریکایي عسکرو، د امریکا د استخباراتو فدرالي او اداري مامورانو، د افغانستان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په کې لاس درلود. خو هغوی د جمعې پر ورځ ویل چې د معتبرو ادارو او چارواکو د کمزورې همکارۍ او په افغانستان کې د بې ثباتۍ له امله له دې پریکړې تیر شول.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا د سرګری د څار ځانګړې ادارې سیګار مشر په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزه مؤثر او ګټور نه بولي. سیګار په تیر یو نیمه لسیزه کې له نشي موادو سره د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتو ګډه مبارزه مؤثر نه بولي او په افغانستان کې د کوکنر د کښت د ډیروالي خبر ورکوي. د افغانستان د بیرغونې د څار امریکایي بنسټ سیګار مشر جان سوپکو د امریکا د مشرانو جرګې د امنیتي چارو کمیټې ته ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اړولو تر څنګ له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا پروګرام ګټور نو. په عین حال کې بیا په دې لړ کې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت یو سرچینې د نوم نخودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال په 233 هکټار مځکه کوکنار کلل کیږي. د هغه ځمکې دي چې په سلو کې نوې د طالبانو تر واک لاندې دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه